په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم دوهمه مې کې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او نس پروګرام مهروي خو مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم امپایل د دې سات په خبر نو کو د استر سره نړۍ والی کمیټې یو مشر وایز مکنی ماینونه او ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومان لپاره یو دوامدار ګواښ دی. په افغانستان کې د دې کمیټې د استازولۍ مشر کاتیرینا ریتس پرون پنځمه په خپل ایکس پانل د غوښتنو سره د نازی په نوم د یو کوچنی افغان انجلۍ عکس هم خبر کړی چې تازه مصنوعي په خورته لګول شوې ده. مېرمن ریتس لیکلي نازی دی و ماین په چاودنه کې یو بخل لاس ور کړی او په ورستیو کې د سر سلیب دی فزیکی توانمندی په یو مرکز کې ورته مصنوعي پوخه اچول شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چاپس مری میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون وګړي د ماینونو او د جګړې د پاتې شوو ناچاودو مهماتو له امله د زیانمنېدو له دوامدار ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تیره میاشت د چین په مالی مرسته افغانستان کې له 2.5 لکه زیات اړو کسانو ته د خوړو مرستې برابرې کړې دي. د پروګرام پرون پنځشنبه په یو راپور کې د چین د دې مالی مرستې مننه کړې او ویل دي دا مرسته په داسې حال کې شوه چې دغه پروګرام په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخ دی. په کابل کې د چین د سفارت د اقتصادي او تجارتي چارو سلاکار ماچن ګوانګ په دې اړه کابل کې یوې غونډې ته وویل چې چین به د خوړو له نړیوال پروګرام سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو له هغو افغان کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یحیا سنوار چې د سغدریز حماس ډلې لوري پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 1 د برید اصلي طرح بلل کېږي د غزه په جنوب کې وژل شوې ده. دا د اسرائیل د پاوز لپاره چې د برید وروسته د حماس د جرلو د استلو لپاره په غزه کې جګړه پیل کړي یو ستر بریا ګڼل کېږي. د سنوار له وژل کېدو سره په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو او د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنې بیا زیاتې شوې چې حماس برمته کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل پوځ پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه یوازې دومره ولیکل چې یحیا سنوار وژل شو. وروسته په یو اوږد بیان کې وویل چې د 1928 لواء سرتېرو یې درې ترهګر په نښه کړي وو او د هغوی د جسدونو له څېړلو وروسته معلومه شوه چې یو یحیا سنوار ده. د نوموړي په وژل کېدو سره د ایران له ملاتړ برخمنه دا ډله په څه کم دریو میاشتو کې دوهم ځل دی چې له خپل مشر څخه بې برخې کېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن جرمني ته له رسېدو سره سم او د اسرائیل له صدر زم بنیامین نتنیاهو سره له ټلیفوني خبرو وروسته خبر اعلان ته وویل چې اوس وخت دی چې په غزه کې د اوربند لپاره ګام پورته شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون پنځشنبه له مصري چارواکو سره په سیمه کې د کرکېش د زیاتېدو پر مسلې خبرې وکړې. دا لکه چې عباس عراقچی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی قاهرې ته د هغه لومړی سفر و. خپل مصري سیال بدر عبدالعاطی او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د ښاغلي عراقچی خبرې په غزه او لبنان کې چې اسرائیل بریدونه زیات کړي د شخړو د کمېدو پر مسلې متمرکزې وې. د مصر ولسمشر په غزه کې د اسرائیل د جګړې د ختمولو غوښتنه وکړه چې په یو سیمیزه شخړه بدله نشي. د نایجیریا په شمال کې د تیلو ټانکر چاودنې په نتیجه کې د مړو شمیر 153 ته زیات شو. پولیسو پرون وویل په پیښه کې شاوخوا 100 کسان چې ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. چارواکو ویلی په دغه چاودنه کې چې د چهارشنبه په ورځ په ماجه خارګوټ کې شوی د زینو ټپیانو وضعیت نازک خودل شوی دی. د راپورونو له مخې د ټانکر چلوونکي پر موټر کنټرول لاس ور کړی او ترافیکي پیښه شوې. ویل شوی له خبرداري سره سره ځایي اوسیدونکي د پیښې په ساحه کې راټول شوي وو او هڅه یې کوله له ټانکر بهیدونکي پټرول راټول کړي. د افغانستان د کرکټ د عبدالیانو په نوم الف لوبډله نن جمعه د آسیا ایمرجنګ جامپ د سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ لوبه له سریلانکا سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د بیان له مخې دا سیالي به د کابل په وخت ماښام شپږ بجې پیل شي. افغان لوبډله چې په ای ګروپ کې د دویمه سیالي د یکشنبه په ورځ له بنګله دېش او وروسته د سهشنبه په ورځ له هانګ کانګ سره ده. کرکټ بورډ دغه سیالیو لپاره د درویش رسولی په لوبډل مشری 15 کسیزه لوبډله ټاکلې چې له وړاندې په عمان کې دوه تمریناتي سیالۍ کړې دي. ټاکل شوی د خزو د شلوریز نړیوال جام دوهمه نیمه پایلو به نن جمعه د نیوزیلند او ویست انډیز ترمنځ په شارجه لوبغالی کې وشي. پرون لومړۍ نیمه پایلو به جنوبي افریقا له استرالیا وګټله. د دې جام پایلو به بل سبا د اکتوبر په 6 نیټه ترسره شي. ازادي رادیو هوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې فدراسیون په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه وکړه. د هغو افغانانو کورنۍ چې دا کوي عزیزان د ایران په سر روان سیمه کې د ایران پولیساتو ځواکونو په ډزو وژل شوي د عدالت غوښتنه کوي.
نومې ګلاغا او وشتلن وو او یو څو یې درلود. مور او پلار یې هغه د خرځونو لپاره ایران ته ولېږه خو هلته شهید شو. موږ د ملګرو ملتونو له سازمان او د افغانستان له حکومت غواړو چې دې موضوع ته رسیدنه وکړي.
د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتوالي خبره کوي او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل پوځ تایید کړ چې د حماس مشر یحیا سنوار په غزه کې وژل شوی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سر صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وايي په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی. د فدراسیون پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې ګرځنده روغتیایي ټیمونه او د افغاني سرې میاشتې ټولنې ثابت کلینیکونه هر میاشتې ماشومانو د حادې یا سخت خوارزواکۍ ټکان ورکوونکي پیښې ثبتوي، په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې بې وزلې کورنۍ پکې ژوند کوي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف د تلې اشته په لومړیو کې ویلیو چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ تر 300 زیات اخته ماشومان د درملنې لپاره روغتونونو کې بستر شوي دي. نور په دې راپور کې
د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو ته په پام ټینګار کړی چې د زرګونو ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره مالی ملاتړ ضروري دی. د ادارې پرون پنځشنبه په ویلامیه کې ویلي چې د دې کال په پیل کې اټکل سوی و چې تر 50 کلونو کم عمره شاوخوا 2 میلیونه او 9 لکه ماشومان به په 2023 میلادي کال کې له هادې خوارزواکۍ سره مخامخ سي. په ویلامیه کې ویل سوی چې ګرځنده روغتیایي ټیمونه او د افغاني سرې میاشتې ټولنې ثابت کلینیکونه د ماشومانو د هادې خوارزواکۍ ټکان ورکوونکي پیښې ثبتوي، په ځانګړي توګه په هغو سیمو کې چې کورنۍ له اقتصادي بې ثباتۍ سره مخامخې دي. خدانه دې ویل سوي چې تر اوسه دقیقا په هادې خوارزواکۍ څو اخته ماشومان ثبت سوي دي. په لامیه کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د سکرتر جنرال ډاکټر نبی برهان په حواله راغلي چې ویلي دي د هغو شمیرو له مخې چې د دې ټولنې د ګرځنده روغتیایي ټیمونو او ثابتو کلینیکونو لخوا ثبت سوي، په افغانستان کې د خوارزواکۍ کچه حیرانوونکې ده. هغه ویلي که په هادې یا سخت خوارزواکۍ د اخته ماشومانو درملنه ونیسي د دوی ژوند ګواښلی سي. برهان ټینګار کړی چې د دغو ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره فوري اقدام ته اړتیا ده. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په اعلامیه کې راغلي چې دوی د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا د ژوند ژغورنې فعالیتونو لپاره د ناورین په وړاندې د مبارزې له اضطراري صندوق سره 500,000 سویسی فرانک چې 500,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي ځانګړي کوي. په افغانستان کې ځینې میندې او پلرونه وایي چې ماشومان یې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له کبله له خوارزواکۍ سره مخامخ دي. په کندز ولایت کې یوې ښځې چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دوه ماشومان یې په خوارزواکۍ اخته سوي دي.
طفلکان به سوی تغذیه متاسفانه گرفتار شده، یکش 3 ساله است که دیگه
دوه ماشومان وی په خوارزواکۍ اخته دي. یو یو کلن دی، یو بل درې کلن، ځکه چې شیر په شیر و. مخکې مې دنده درلودله، کولای مې سول چې شیدې ورته واخلم، سمې تغذیه کړم، خو چې بیکاره سم مو مې نه سو کړی چې سمې تغذیه کړم. بسکیټ مې ورکول، اخر په خوارزواکۍ اخته سول.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د تلی یا میزان میاشتې پر دویمه ویلي وو په افغانستان کې تر 343,000 ډېر خوارزواکي ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر سوي دي. دغه ادارې ویلي وو چې قوت بخښونکي خواړه د ماشومانو د هادې خوارزواکۍ د درملنې لپاره حیاتي دي او یونیسف یوازینی بنسټ دی چې په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه برابروي. په افغانستان کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون د استازولۍ مشر نسیفور مگین دی چې دوی اونې وړاندې په کندهار کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ګرځنده ټیمونه او ثابت کلینیکونه کتلي ویلي چې په پنجوایي ولسوالۍ کې له 15 معاینه سویو ماشومانو څخه دوی په خورځواکۍ اخته وو. هغه زیاته کړې د دغو ماشومانو میندو او پلرونو ورته ویلي چې د خوړو ترلاسه کولو لپاره کافي عواید نه لري او د ژوندي پاتې کېدو لپاره یې خپل جایدادونه پلورلي او بشري مرستو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان په وژې اسمبلی میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د خوړو د کموالي د بحران له امله 2.9 میلیونه ماشومان له خورځواکۍ سره مخامخ دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې له دغو ماشومانو څخه څه باندې 850 زره په حاد یا سخت خورځواکۍ اخته دي.
ازادي راډیو خبری مجله.
یو شمیر هغه افغان کورنۍ چې دا کوي عزیزان د ایران په سراوان سیمه کې د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو وژل شوي د عدالت غوښتنه کوي. یو شمیر دغو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې دغه پیښه په جدي توګه وڅېړي. د حال وش په نوم د ایران جلاوطن د بشري حقونو ډلې وویل چې ایراني پولیساتو ځواکونو د یکشنبې په ورځ په سراوان سیمه کې په لسګونو افغان کډوالو ډزې کړي چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نور د سنکا کړپرپور کې
قرار ما به کلکان ممز کلکان که امین خودیم 300 نفر بودیم یا رو 270-280 نفر کشته شید و شهید شید.
دا د پاکستان او ایران ترمنځ د پولې په کلګان سیمه کې د وروستې پیښې یو عیني شاهد دی چې دا کوي د ایراني ځواکونو لخوا پر دوی ډزې شوې دي. د حال وش په نوم د بشري حقونو خپرونې د راپور پر بنسټ چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي، د یکشنبې ورځې ماښام د تعلیم میاشتې په 22 نیټه د ایراني پولیساتو په ډزو کې له 300 افغانانو څخه تر 200 ډېر کسان مړه او ټپیان شوي او یوازې له 60 تر 70 پورې یې ژوندي پاتې دي. دا شمېرې لا تر اوسه د خپلواکو بنسټونو لخوا نه دي تایید شوي او ازادي راډیو هم نشي کولای په خپلواکه توګه دا تایید کړي. خو د دغې خونړۍ پیښې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ د عدالت غوښتنه کوي او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو غواړي چې دې موضوع ته رسیدنه وکړي. جمال الدین هغه پلار دی چې په دې پیښه کې ځوان زوی وژل شوی او په داسې حال کې چې دې پیښې ته د رسیدنې غوښتنه کوي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل فکر نه کوي چې غږ به د کومې مرجې لخوا واورېدل شي.
که دولت ته څه ووایي بیا هم لمونه پوښتنه نه کوي او نه کوم کار کوي، زموږ خبرو ته پاملرنه نه کیږي چې هر څه ووایو.
وبشت کلن ګلاغا چې یو زوی هم درلود د دې پیښې یو بل قرباني دی. د ګلاغا د تره زوی تاج محمد دې پیښې ته د رسیدنې غوښتنه کوي.
نومې ګلاغا او وبشت کلن وو او یو زوی درلود. مور او پلار یې هغه د خرځونو لپاره ایران ته ولېږه خو هلته شهید شو. موږ د ملګرو ملتونو له سازمان او د افغانستان له حکومت غواړو چې دې موضوع ته رسیدنه وکړي. مونږ خو د یوې مړې ډوډۍ لپاره هغه لېږلی او خو هر څه چې وکړو ګټه نه لري.
یو شمېر نورې کورنۍ چې عزیزان یې ایران ته په لاره دي او تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی سخت اندېښمن دي او د هغوی په تمه دي. په ورته وخت کې د دې خونړۍ پیښې یو عیني شاهد په هغې ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو او ځینو رسنیو کې دې پیښې ته منسوب د مړو او ټپیانو په اړه خپره شوې او کرنیټ او ځای یې نه دی معلومه، دا کوي چې له 300 کسانو څخه 280 تنه یې وژل شوي.
ښایي له 500 تر 600 کسان ژوندي پاتې وي. نور ټول شهیدان شوي. شاوخوا 10-12 ملګري مې وژل شوي دي.
په افغانستان کې سخت اقتصادي بحران یو له هغو لاملونو څخه دی چې د کار په لټه کې افغان ځوانان هڅه کوي له غیر رسمي لارو ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. د کډوالۍ چارو د کارپوهانو په اند د کاري فرصتونو برابرولو ته د طالبانو حکومت نه پاملرنه او د بېوزلۍ زیاتوالی د دې لامل شوی چې خلک له لوږې څخه د تېښتې لپاره خپل هیواد پرېږدي. د دوی له ډلې سارا رحماني چې افغان کډوالو ته د عدالت غوښتنې په برخه کې هم فعالیت لري، ازادي راډیو ته وویل
طالب باید به فکر کارآفرین.
طالبان باید د کارموندنې، د خلکو درآمد او د هیواد ځوانانو په برخه کې فکر وکړي، نه د هغو محدودیتونو په اړه چې ورځ تر بلې زیاتېږي. چې ښځې دې پارک ته نه ځي، ښځې دې کار ته نه ځي، هغوی باید د هغو خلکو په اړه فکر وکړي چې له بېوزلۍ څخه تښتي او په پولو کې پرې ډزې کېږي او وژل کېږي.
د یادونه ده چې دغه پیښې پراخ کورنی بهرني او د بشري حقوقو د بنسټونو خبرګونونه راپارولې او په دې وروستیو کې د طالبان حکومت د ویان مرستیال الحمدلله فطرت د دې موضوع د څېړلو لپاره د یوې کمیټې د جوړولو اعلان کړی. نوموړي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه پلاوي مشري د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین کوي او په دغه پلاوي کې د ملي دفاع، بهرنیو چارو او سرحداتو وزارتونو او د استخباراتو عمومي ریاست استازي شامل دي چې موضوع په دقت وڅېړي او رئیس الوزرا ته
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو سی و نړیواله موضوع. د اسرائیل پاوز تیر شپه تایید کړ چې ځواکونو یې په غزه کې د حماس لوړ رتبه مشر یحیا سنوار وژلی دی. سنوار پر اسرائیل د څه باندې کال مخکې د ناڅاپي حملې له اصلي طرحانو ګڼل کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ګاتس د حماس د لوړ رتبه مشر یحیا سنوار وژنه د اسرائیل د پاوز لپاره یو پوځي او اخلاقي بریا وګڼله. لکه چې د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، یحیا سنوار د اسرائیل لپاره د مطلوبو کسانو د فهرست په سر کې وو. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د سنوار وژل کېدل به حماس ډلې ته چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي یو لوی ضربه وي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ګاتس وایي د سنوار وژنه به د پاتې یرغمل سویو احتمالي خلاصون ته زمینه برابره کړي او د داسې بدلون سبب به سي چې په غزه کې به له حماس او د ایران له نفوذ پرته د نیو واقعیت سبب سي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو هم پر خپل ایکس پاڼه د سنوار وژنه تایید کړي او له دې سره په څه کم دریو میاشتو کې حماس ډله چې ایران یې ملاتړ کوي د دویم ځل لپاره بې رهبره سوه. د شپته کلن یحیی سنوار پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8 نیټې د خونړې حمله تراه وو. هغه به ساره حمله چې د فلسطینیانو په خاوره کې د اسرائیل د رواني جګړې د پایل سبب سو. پر اسرائیل په هغه حمله کې 1200 کسان ووژل سول چې ډیرای ولسی وګړي وو او تر 250 ډیر يرغمل سول. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په غزه کې د اسرائیل په بریدونو کې تر اوسه له 2300 ډیر کسان وژل سوي دي. ورسله هغه چې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د جولای میاشتې پر 1 په تهران کې په یو حمله کې چې شکیږي اسرائیل به کړی وي ووژل سو. سنوار د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر په توګه غوره سو. د حماس ډلې د پوځي څانګې عزالدین القسم لوا مشر سنوار د هنیه د ځایناستې لپاره چې په قطر کې اوسېده غوره کس نه ګڼل کېدی. د هغه پرتله د حماس پخوانی سیاسي مشر خالد مشعل او خلیل الحیه چې په سیاسي څانګې کې مهم اشخاص ګڼل کېدل مخکښ کاندیدان وو. په دودیز ډول د حماس سیاسي دفتر مشر چې په بهر کې میشت وي کولای سي سفر وکړي او د سیمه ایزو متحدانو لکه ایران او حزب الله سره اړیکې وساتي. خو ګمان دادی چې سنوار په غزه کې وو. د کارپوهانو په وینا د سنوار د ټاکلو یو مهم علت له ایران سره د هغه نږدې اړیکې وې چې دغه ډلې ته یې مالي او پوځي مرستې برابرولې. د اسرائیل د پوځ مشر جنرال هرزی هالیوی په زمري میاشت کې ویلي وو چې دوی به سنوار پیدا کوي او حمله به ور باندې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو امریکایي انسټیټیوټ په ورستۍ څېړنه کې ویلي چې د طالبانو لوري د کوکنار پر کښت بندیز له کبله په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی او د بیکاری په کچه کې زیاتوالی راغلی. یو شمېر افغان کروندګر بیا دا کوي چې له دوی سره د کوکنارو د نه کرلو له امله د مرستې ژمنې نه دي عمل شوي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې ځینې کروندګر وایي چې د طالبانو لوري پر کوکنارو د بندیز وروسته په خپل ځمکو کې د کمې ګټې کښت کرلو له امله له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي که څه هم د کوکنارو د نه کرلو له امله ورسره د مرستې ژمنې شوې وې، خو تر اوسه یې لاسنیوی نه دی شوی. په بغلان او ننګرهار کې دوو کروندګرو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ نشو کولی چې نورو شان لکه غنم جوار ورجې خپل د ژوند ضرورتونه عرفه کړو. بدلي معیشت هم نشته دی، موږ سره وادي شوي دي څو څو ځل کراتو کراتو د قانانو سره وادي شوي چې بدلي معیشت تاسو درکوو، خو تر ننه پورې چا دغه مرسته موږ سره نه ده کړې.
بے تاصلات چا خرو انوز هم قرضہ را پاتی کی گو پخوا چھو دلتا کوکنار کرل کی دا ما ہم کرل دی آگا چھو دا سم کارم نا دا دی کوکنار کرل خو دی مجبوری لواجہ منگا کرل دی آگی قیمت دی لوارو
دا په داسې حال کې دا چې تازه د رابرټ لانسینګ په نوم یو امریکایي انسټیټیوټ په خپلې څېړنې کې ویلي چې د طالبانو لوري د کوکنارو پر کښت د بندیز له کبله په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی او د بیکاری په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. دغه څېړنه چې پرون چهارشنبه د اکتوبر 14 خپره شوې دغه شان پکې دا شوې چې که څه هم د طالبانو حقانی شبکه د منځني ختیځ او افریقا په بازارونو کې د خالصو هیروینو د بیې له لوړوالي ګټه پورته کوي، خو د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده هڅه کوي چې د حقانی په ګډون په ټولو خپل کنټرول پیاوړی کړي. د څېړنو له مخې د کوکنارو د بندیز او په ځینو نورو مسایلو د طالبانو د مشر او حقانی شبکې ترمنځ اختلافات به د طالبانو پر ثبات هم اغیز وکړي. د 2022 میلادي کال په اپریل میاشت کې د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده د یو فرمان له مخې د کوکنارو کښت چې د نشه یي توکو ډول ډول مواد ترې جوړیږي بند کړل. سرغړوونکو ته یې دا سزا هم وټاکله چې کښتونه به یې له منځه ځي او خپله به د شریعت له مخې مجازات کیږي. د چارو پوه حکمت الله حکمت که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې له بندیزه ملاتړ کوي، خو وایي طالبانو کروندګرو ته پر بدیلو لارو له فکر کولو پرته دغه اقدام وکړ.
طالبانو په راتګ سره د تاریاکو پر کښت باندې د نړیوالې ټولنې په غوښتنه باندې او یا د دوی د تعامل چې د هغوی سره کړی ولو د تاریاکو پر کښت باندې بندیز ولګول سو، بې له دې څخه چې د هغو بزګرو لپاره چې د ژوند ډیره برخه یې په اقتصادي لحاظ باندې د همدغې لارې څخه تکافو کېدله څه لاره چاره وسنجوي. نن چې کوم وخت تاسو افغان ځوانان وینئ چې جوپه جوپه د افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي، یو علت یې اقتصاد او بیکاري ده.
ملګرو ملتونو د 1402 کال د عقرب د میاشتې په وروستیو کې د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیلې کې د کمښت په اړه ویلي وو، خو په ورته وخت کې د کروندګرو د ناسم اقتصادي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې وه. د دغه راپور له مخې په 2022 کال کې د کروندګرو عواید کابو 1.6 میلیارد ډالر وو چې په 2023 هغه کې دغه عواید د 92% په کمیدو 110 میلیونه ډالر ته راغورځېدلي، په داسې حال کې چې افغانستان له وړاندې له ناسم اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی.
د ملګرو ملتونو لویې کمیشنرۍ بیا په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي خبرې کوي. د کمیشنرۍ په تازه راپور کې ویلي چې شاوخوا 50% افغانان د ورځې له 1 ډالر څخه په کمو پیسو ژوند کوي. د کمیشنرۍ په وینا له 10 څخه 9 افغانان د اړتیا وړ لومړنیو توکو ته لاسرسی نه لري. نور جزئیات دې سنا کاکړ پر راپور کې.
د ژمی په رانګ دی کېدو او د هوا په سړېدو سره د افغانانو وضعیت د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري اندېښنه. یونیسیر وایي اوس مهال تقریبا 50% افغانان د ورځې له 1 ډالر څخه په کمو پیسو خپل ژوند پر مخ وړي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ یې په خپل ویب پاڼه خپور کړی ویلي، په افغانستان کې اړتیاوې ډېرې پراخې دي او 15.2 میلیونه افغانان د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ دي. د یونیسیر د راپور له مخې افغانان په بېوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ کې د پام وړ زیاتوالی تجربه کوي. د عامې روغتیا سیستم سقوط ته نږدې دی او همدارنګه د اقلیمي بدلون اغېز او طبیعي پیښو سره د مقاومت، مقابلې او تطابق وړتیا کمه شوې. په راپور کې دغه شان راغلی چې د نظام له بدلون وروسته له 1000 افغانان لومړني توکي لکه د پخلي توکي، ژمنۍ جامې او لومړني روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې د بېوزلۍ له امله د ورځې د 3 وخته ډوډۍ برابرولو وس نه لري. د کابل ښار دوو اوسېدونکو ګلدستی او محمد آصف چې دواړه د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټونکي دي، ازادي راډیو ته وویل:
زمای را روان دی، ډیر خپه او خوشینه یم چې د هیڅ واس نه لرم. په خو به د کالیو منځلو لپاره تلم خو اوس مې نه پرېږدي. طالبان پر ښځو ډیر سختی کوي. 3 وخته ډوډۍ ډیره په سختۍ پیدا کیږي. که یو وخت ډوډۍ وخورو بل وخت یوازې وچه ډوډۍ خورو، یا هم کله ناکله ګاونډیان یو څه مرسته کوي.
په کور کې 12 کسه یو. زه په کراچۍ کې میوه خرڅوم، بس همداسې خپل ژوند مخته بیایم. شرایط ډیر خراب دي.
شرایط خراب
است. د یونیسیار پر راپور کې دا هم راغلی د افغانانو د بیرته ستنېدو لوړه کچه چې ډیری په جبري ډول ایستل شوي تم کېږي چې دوام ومومي. د یونیسیار اټکلونه ښیي چې په 2024 کال کې به له پاکستان او ایران څخه تر 1.46 میلیونه زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې هغه افغان کډوال چې له ګاونډي هیوادونو ستانه شوي وایي له خورا ناوړه اقتصادي حالت سره مخ دي. یو له دوی څخه عبدالقادر چې له پاکستان نه راستون شوی ازادي راډیو ته وویل
حالات بدل شوي نه دي، ورځ په ورځ بدتري ده او بهتري نشته. مشکلات در افغانستان کې راغلي، افغانستان هم راغی، حالات هم کاري کارونه مارونه انتخاب نشته نتاري ده نه والا کمې تیارې نیولې. کاروبار خو یو څه برابر شي او تیارې به ورته ونی، چې کاروبار نه وي او تیارې به پکې ورته ونی.
دا افغانان په داسې حال کې د خپلې بېوزلۍ کړېږي چې په افغانستان کې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په بېلابېلو برخو کې د دوی د بندیزونو او محدودیتونو وروسته د کورنیو په ځانګړې توګه د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت خراب شو چې سرپرستي یې میرمنو کوله. د یونیسیار د راپور له مخې په روان زیږدیز کال کې تر 3.1 میلیونه ډېر افغانان چې د ټول افغانستان د نیمایي نفوس څخه زیات دي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
کابل د کرنیزو او مالداری اړوند محصولاتو د یو دیرشم نندارتون کوربه دی. په دې نندارتون کې نارینه او ښځو په 250 غرفو کې خپل محصولات ننداری ته وړاندې کړي دي. که څه هم یو شمېر ښځې سوداګرې دی دغه نندارتون د جوړېدو هرکلی کوي، خو د ځینو محدودیتونو لکه د غرفو له کموالي او خپلو تولیداتو ته د بازار له نشتوالي شکایت کوي. نور جزئیات د عابدې سپوږمۍ په راپورټ کې.
د څلورو ورځو لپاره د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو او مالدارۍ اړوند محصولاتو د ښځو د لاسي صنایعو او کرنیزو ماشینونو یو دیرشم نندارتون جوړ شوی. دغه نندارتون چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 14 پرانستل شوی دی، ټاکل شوی چې د شنبې تر ورځې پورې به دوام وکړي. د دغه نندارتون یو تنظیمونکی فرید نادری ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان د کرنې او مالداری نندارتون د کرنې وزارت لخوا جوړیږي. موږ دلته څه باندې 260 غرفې لرو چې له دې جملې څخه 70 غرفې ښځو ته اړوند دي. نندارتون په بشپړه توګه د لاسي صنایعو او کرنیزو توکو دی.
په دې نندارتون کې سوداګرو ښځو هم برخه اخیستې ده، خو دوی شکایت کوي چې د ورځې په لومړیو کې د طالبانو حکومت نارینه وو ته اجازه نه ورکوله هغې برخې ته ولاړ شي چیرې چې د ښځو غرفې دي. له دغو میرمنو څخه یوه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
روز اول خوب بود، اردو مردا آزاد بودن،
البته لمری ورس خوا نارینه آزاد و خودوی مورز نارینه منکل چې د خزو د لاسي محصولات او قرفو تراشي. یو خزه ورخله د طالبانو مشر ته یو ویل چې تاسو نارینه نه پېتی چې زمو قرفو فطرشي، تاسو ولې فرمو قرفو پلوري. یو سات جنجال دوام وکړ او اوس پروګرام روان دی.
کوم څه ټول کشي کې مشکل حل شو، ال برنامه جریان درن.
زرغونه احمدی چې یو بل سوداګره میرمنده او خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي، کڅه حمله د غنندارتون هرکلی کوي، خو خزو ته د غرفو له کموالي او د بازار له نشټوالي شکایت کوي.
همچون مشګه ها برای خانمای ما
د سینندارتونونه خزو ته ډیر ګټه وردی. کورنی او بهرنی بازارونو ته لاره ورته پرانیزي، خو موږ ځینې ستونزې لکه خزو ته د غرفو کموالي او یا د غرفو لوړه بیه ده. بهرنی بازار نه لرو، داخلي بازار په افغانستان کې نه لرو.
البته بازارای بیرونی نداریم، بازار خوب داخلي د خود کابل یا افغانستان نداریم.
په همدې حال کې ځینې بزګران چې خپل زراعتي محصولات یې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي، د خپلو محصولاتو د ساتلو لپاره د سړو خونو له کمښت شکایت کوي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په نندارتون کې هر څه ښه دي، خلک راضي او ګوري، پلورل بد نه دي. زموږ ستونزه د سړو خونو نشتوالی دی. موږ نسو کولای خپلې میوې او سبزیجات په سمه توګه په سړو خونو کې وساتو. هر کال ډیر تاوان کوو. له حکومت غواړو چې سړې خونې جوړې کړي، هم د حکومت په ګټه دي او هم د بزګرانو.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر د دې نندارتون په لومړی ورځ د صنعت او زراعت په برخه کې د پرمختیايي پروګرامونو د جوړولو خبره وکړه، خو په دې اړه یې جزئیات ورنکړل. په دې څلور ورځنی نندارتون کې د کرنې، بڼوالۍ او مالداري اړوند محصولات، زراعتي ماشینونه، روغتیايي بوټي، د اوبو لګولو وسایل، مسمر او غیر مسمر انیالګي، د لمریزې برېښنا وسایل او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو ځانګړی پروګرام مه هېروئ، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ